تعقیب کړی د جمهور رئیس حامد کرزی د هغه فرمان په ارتباط خبرې کیږي چې وایي امنیتي ځواکونه له دې وروسته د کلو یا د مخالفانو باندې د بمبارۍ لپاره باید د بهرنیانو هوایي ځواک مرسته ونه غواړي. په دې ارتباط خبرې کیږي او دغه راز نور مسایل هم تر بحث لاندې نیول کیږي لکه د هوایي ځواک تجهیز او روزنه. دا مسایل د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی محمد اسحاق اتمر، په پوځي چارو کې د نظر خاوند ښاغلی جنرال نورالحق علومي، او دغه راز د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
شنونده های رادیو آزادی، باز هم سلام خدمت شما. طوری که شنیدین، اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به نهادهای امنیتی افغانستان دستور داده که پس از این هنگام جنگ با مخالفهای مسلح دولت از نیروهای خارجی تقاضای حمایت و کمک هوایی را نکنند. میمانای برنامه محترم نورالحق علومی کارشناس مسائل نظامی، محترم محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و همچنان محترم جنرال عتیق الله امرخیل سابق قمندان قوای هوایی افغانستان در استدیوی کابل با ماست و روی این مسئله بحث و به پرسش های شنونده های رادیو آزادی پاسخ میدن.
بله، تشکر محترم همکار. خاغل امرخیل صاحب، لطاسن به شروع کو نپویګم که د خبرونه د لومړی برخه نظریات او بحث تاسو اوریدلې خو ډیر بخې او کنا مهرباني وکړئ صاحب چې دا د جمهور رئیس حامد کرزی فرمان و د هوایی ځواک او یا په مجموع کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر روحیاتو څه ډول اغیزو کې او په زمنن کې د هوایی ځواک په ستونزو باندې وغږیږي چې ولې هوایی ځواک تر اوسه پورې نه ده تجهیز شوی. سر مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوریدونکو ته او محترمو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. اولین بار د په ژوند کې زاورم چې رئیس جمهور فرمان ورکړي دی ځواک چې هغه قوي ترین ځواک د په جهان کې د هغه د بندېدو او د هغه د فعالیتونو په باره کې. په دنیا کې معمول داسې ده چې قمندانان رئیس جمهور ته پیشنهاد کوي چې څه نوه صلاح هغو ته ورکړی سي، کوم قوت ورکړی سي چې هغو دوی په جګړه کې موافقت په لاس راوړي. قمندانان په جګړه کې کله چې غواړي جګړه وکړه او د هغه وطن د خپلې خاورې دپاره خدمتونه وکړه، هغه دولت ته پیشنهاد کوي چې د دغه هدف دپاره ما ته دغه وسایل راکړه، دغه صلاح راکړه چې زه دغه هدف پیولم، دغه هدف پې تخریب کوم او د خپل دښمن له بینې نیسم. داسې چې هوایي ځواک جوړېده په جهان کې د دې دپاره نه و چې هغه د داسې وسي چې ملکي خلک ملکه او بې ځایه خلک ملکه، د دې دپاره نه و او نه به وي. منتها د ده په فرمان کې باید ویلی چې استعمال د قوای هوایی باید پر ځای وي، د هغه هدافو په مقابل کې وي چې زمینی قوتونه هغه هدف یا نسي له بینه وړی یا نسي تخریبولی. هوایی ځواک همیشه یا هغه اهداف چې هغه ته قبلا په پلان کې ورکول کېږي له بینه وړي، یا په درخواست باندې د قوتهای زمینی دوی وظایف اجرا کوي. کله چې یو زمینی قوت د مقابل لوري له قوت سره مخامخ کېږي او یا دی تلفات ویني یا مخکې تلی نیسي یا امکانات د ده د صلاح نسته چې هغه له بینه ایسي او یا داسې هدف ده چې په دغه صلاح زمینی هغه نه تخریبیږي، بنان قوای هوایی ته پیشنهاد کېږي، هغه راغوښته کېږي دغه هدف له بینه وړي تر هغه چې د تعرض یا د پیشرفت لار مساعده سي. که چېرته موږ له هغو نه کار وانخلو، پس د دې موجودیت څه سو ده چې د پاره و دا چې بیا غیر له دې نه په جګړه کې هوایي قوه چې استعمالی کې هغه رهبری کېږي. رهبری کېده په دې معنا دی چې هغه هدف چې ده ته ورکول کېږي د هغه دقیق کوردیناتی دقیق کشف سوی او هغه وخت چې دی استعمالیږي د لمځکې نه حتی رهبری کېږي نماینده د هوایی دقیقا هغه هدف ده ته ورکول کېږي. داسې نه وي چې د هر هدف دپاره که چېرته لږ دوه نفره مالته قوای هوایی راغوښته کېږي یا درې نفره چې په زمیني قوتو په واسطه باندې هغه له بینه وړه کېږي، هغه ته ضرورت نه ده چې قوای هوایی ورته راغوښته سي. اما داسې چې فرمان ورکول کی چې قطعی د فعالیت په دې کې نه کوي، دا زما په نظر باندې درسته نه ده. لپاره د دې چې د هوایي قوه بر علاوه دې چې قوي ترین قوه ده، د مورال په لحاظ باندې سرباز ته یو قوت یو مورال ورکوي. او تاسو ګورئ په افغانستان کې به ثبوت باندې رسیدلې ده چې کله چې یو الوتکه تیریږي ولو که دا ملکي، همین مخالفین فورا خپله سلاح چیرته پټوي او کوشش کوي چې یو ځای کې پټ سي. لپاره دې چې هغودي له هوایي ځواک نه دار لري، له هغو نه ویریږي، د هغو د ضرباتو ویریږي. په دې خاطر باندې دا صحیح نه ده. د هوایي قوت څوک نه نفي کوي، تنها دومره ویل کیږي چې هغه د هغو اهدافو په مقابل کې استعمال سي چې زمیني قوتونه هغه نه سي کولی، یا تخریب له بینه سي. د همدې دپاره جوړه سوې ده.
او
دویم سوال چې تاسو
وکړئ،
چې کوم کمبوتات په قوای هوایي کې دي؟ اصلا زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې فعلا هوایي قوت اصلا ستنه، مطلب له معربوي هوایي قوت نه ده. معربوي هوایي قوت هغه قوت ده چې هغه د فضا نه دفاع کوي د یو مملکت، او په ځمکه کې له زمیني قوتونو سره معاونت کوي، له هغو سره کومک کوي، د هغو فعالیتونه تامینوي. په دې خاطر هم د هغه قوت چې د موږ له فضا نه د موږ د خاورې له فضا نه دفاع وکړه هغه موږ نه لرو، او هغه قوتونه چې له ځمکنیو قوتونو سره دوی وظایف اجرا کوه هغو سره کومک وکړه هغه موږ نه لرو. په دې معنا چې موږ شکاري الوتکې نه لرو، شکاري بمبارد الوتکې نه لرو، د کشف الوتکې نه لرو، د نجات قوتونه موږ نه لرو. یو څو هلیکوپترونه چې په افغانستان کې دي، یو درې څلور تیارې چې هغه ورکړي ترانسپورتي، هغه ته سړی قوای هوایي ویلی نه سي. هغه قوای هوایي نه ده اصلا، هغه یو ترانسپورتي صنف ده. هوایي قوه متشکل ده له صنف شکاري، صنف شکاري بمبارد، صنف کشف، صنف نجات بحران له په وخت د اضطرار کې د هغو مخصوصې الوتکې دي، د دوی مخصوصه تعلیم و تربیه ده. لااقل بیا زه تاسو ته وایم چې کله کله داسې خبرونه سړی اوري چې وایي امریکا به افغانستان ته 150 الوتکې ورکه. ګورئ محاسبه د یو قولي اردو د پاره، د یو قولي اردو که په تعرض کې 130 الوتکې مختلف ټیپه دي، یو سلاته تاسو کې شپږ قولي اردو لري، لااقل وسو الوتکې به تاسو ولري چې دغه شپږ قولي اردو یې تاسو تامین کا. داسې خبرونه سړی اوري بې مسلک، سړی ورته تعجب کوي له چا سره سلا کېږي، چا نه پوښتنه کېږي، له چا نه ویل کېږي. نه پوهېږم په دې وطن کې بالکل قحط رجال دی یا درې څلور کسه چې دلته په اداره کې ناست دي، دا جامع الکمالات دي. زه په دې خبره
جنرال صاحب وروسته به په دې
مسلکونه څنګه په وجود راغلي.
جنرال صاحب با عرض معذرت، شما قبلا گفتن که در رابطه با تصامیم نظامی رئیس جمهور قماندانان نظامی با اونا مشوره میتن، از کجا که جنرالای وزارت دفاع افغانستان در این رابطه با رئیس جمهور مشورت نداده باشند؟ به خاطر از اینکه عکس العمل وزارت دفاع افغانستان در قبال تصمیم رئیس جمهور طوری بود که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلان کرد که جنگ روان در افغانستان به عملیات هوایی اصلا نیاز نداره، و همچنان این مسئله گاهی مطرح میشه که جنگ افغانستان یک جنگ خاص از جنگ چریکی است و جنگ جبهه‌ای نیست. ما فقط میخوایم از شما منعیس یک متخصص نظامی و قماندان سابق نیروهای هوایی افغانستان به صورت مشخص امیر پرسان بکنم که شما من حیث قماندان قوای سابق قوای هوایی افغانستان نقش نیروهای هوایی را در جنگای چریکی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا واقعا موثر است یا نه؟ بفرمایید.
ببینین جنگ است، چی چریکی باشه و چی منظم باشه، جنگ یک هدف داره، دشمن از بین ببر، امنیت تامین بکو. وقتی که ما میگیم دشمن، این معنی از این نداره که او در جبهه با ما میجنگه، یا چریک است یا او گوریلا هست. بر هر صورتش ما او دشمن را از بین میبریم. باز تکرار میکنم که قوتهای زمینی نتانه او را تخریب بکنه یا از بین برده. یعنی ببینین، شما فکر بکنین اگر یک دشمن در یک موضع بتون آرمه قرار داشته باشه که ارتفاع از او، ارتفاع سطح از او 4 متر است با خاکش، پس کدام قوت است که او را تخریب بکنه؟ غیر از قوای وی. این تقنی است که ما بگیم. ببینین ما یک مثال دیگر رو بر شما میگم، همه بشنوند. همیشه در میکرون وقتی که یک چهار نفر بالا شده بود سر تعمیر و ایران شده و قرارگاه ناتو را و سفارت امریکا را تحت تاثیر گرفته بود، چقدر قوت ها در اطراف از این جمع شده بود و فایر بکرد. تا زمانی که قوای هوایی نامد و اینی هدف از بین نبرد، کی میتونست او را از بین ببره؟ این یک مثال بسیار کوچک است.
بله سر.
همیان چریک بودن یا نبودن؟
بله سر.
یا در قسمت‌های دیگر دمی کابل چند مرتبه شما دیدین که قوت‌های زمینی با قوت‌های پلیس نتانستن، حتی خود قوت‌های ناتو آمدن زمینیش نتانستن او را از بین ببره تا زمانی که از قوای هوایی درخواست نشد.
بله.
این یک مثال است در زندگی. همه تو فکر بکنید در دیگه جاها. ببینید یک قلی کور شما فکر بکنید. در اونجا یک چند نفر چریک جای به جای شده. و قوت‌های زمینی هم تا که دوجا بالا میشه و چقدر مشکل است برای زو، ولی قوای هوایی میتونه به یک زمان بسیار کم بسیار ضربات بسیار منظمی او را از بین ببره.
بله.
من مثال دیگریش برای شما بگم تا بشنون. یک طیاره را شما ببینید با کدام سلام مجهز است؟ بم داره، راکتای رهبری شده داره، غیر رهبری شده داره و توپچی داره. ببینید چقدر یک موثر است. خودش یک تیاره را ببینین و یک کنده که زمینی را شما ببینین با تمام سلاحی که مجاز است، چقدر میتونه یک اراضی را تی بکنه که در اوجا برسه، ولی او میتونه در ظرف چند دقیقه یا چند
ثانیه افغانستان طبیعت غرنه دسته دام دام په نظر کوم.
بالکل بالکل، دام طبیعت غرنه ده. متاسفانه ز تاسو ته هم چې بیا په دنیا کې اولین موثرترین قوه په جګړه کې هوایی قوت ده.
تشکر پوه شو.
اگر سیو کشف سیو هوایی قوت کولای سی او قاصد زمکه کولای سی، هیڅ قوت بل نسو کولای. موږ تاسو باید قوتونه په دنیا کې راغلي دا علمي دي، دا تساتری نه دي، دا علمي ثابت سوی دي. د جګړې لپاره تر هغه به طالبان شکست نه وکړي تر هغه چې د هوایي قوت امریکا په دوی باندې انداخت نه وکړي او د دوی موضع له بینه نه وړي. چا له بینه وړي سو؟
بله.
ابرخیز دا یو مثالونه دی په ځوان کې.
تشکر. ابرخیز ان شاء الله ای بحث ادامه خود دادیم. شنوندای رادیو آزادی با ارسال ایمیل هایشان و از طریق فیسبوک با گذاشتن پیام هایشان هم در این رابطه ابراز نظر کردن. عبدالوکیل پساکوهی می نویسه که به باور من عدم اشتراک نیروهای هوایی ناتو در جریان عملیات ها بر ضد دهشت افغانان و مخالفان مسلح دولت یک امر بیجا و ناکام است. محمد محسن جمشید می نویسه که اصلا موجودیت قوای زمینی بدون سطر قوای هوایی و توپچی یه با برد وسیع و حمایه قوای هوایی تحت سوال قرار می گیرد. و همچنان حتی برخی شنونده‌های ما بسیار به اصطلاح با شدت در این رابطه عکس العمل نشان دادن، طوری که یک فکس همیال دریافت کردیم که حتی در او فکس خواسته شده که باید وزیر دفاع و هم قماندان های نظامی افغانستان که در عکس العمل با این فرمان احساساتی رئیس جمهور استعفا بدن. به هر صورت محترم علومی صاحب، خب به هر صورت در مورد این دشواری ما صحبت کردیم که در افغانستان جنگ ادامه داره و به خاطر حمایت از نیروها و کدام صنف قوت ها ضرورت است. چی باید شود به صورت دقیق تا هم قوای مسلح افغانستان حمایت شده بتانه، هم از موفقیت اونا تضمین شده بتانه؟ بفرمایید.
تشکر آقای مولین. فقط بعد میرسونم در اینجا چیزی اساسی که در داخل افغانستان بو باید تستکم اگه ما توجه کنیم، باید از یک اداره است. اداره تنها در سطح یک بلوک دلگی نیست یا قریه نیست، اداره را بالا باید از در فکری باشیم که اداره که واقعا تانسته باشه در مطابقت به قانون اساسی افغانستان امو شایسته سالاری را داشته باشه که اینا توانمندی یزیر در ارسلای مختلف داشته باشن که چطوری کشور اداره می کنند. دیگه هر سواره بانیم اگه در بخش امی که نظامی است یا نیروی امنیتی است از بالا شروع کنیم. این امیال ما و شما ببینین در افغانستان شورای امنیت داریم، سر قماندانی علای قوای مسلح داریم. برای ما ببینیم که چند تا شخصیت هایی که در اونجا واقعا با تجربه و تحصیل کرده در این راست در اونجا وجود داره. اینمی هست که فرامین مبراید توسط چنین کسایی که مسئولین درجه یک است، فرامینی که به ضد به صلاح خواستای مردم است و ضد نظم و امنیت است و گویا ای را نشان میتیم که ما طرفداری از نظم و امنیت ثبات در افغانستان میکنیم. طبیعتا در این راستا مردم افغانستان تلاش خودم میکنه. امیدوار استم چنین اداره در سطح کشور با یک انتخابات شفاف عادلانه و همگانی در افغانستان ایجاد شه. و دوم آمدیم نیروهای خود. نیروهای خود واقعا به اساس شای سالاری باید ایجاد کنیم. ما قبلا هم سر ازی یاد میکنیم که ما امروز اردوی ملی، پلیس ملی و امثال هم زیر نام ملی داریم. تاثیرات البته امی بسطلا شخصیت ها و رهبر ها و اقتدار نامنهاده که امروز است که کل از اینا وابستگی های ملی را به اینا وابسته کردیم. شما میبینیم که در رهبری تمام از این نیرو اتا نمیتونیم تغییرات وجود بره. باید از در اونجا هم اصل شای سالاری را بریم که انسانهای تحصیل کرده، انسانهای با تجربه، انسانهایی که واقعا میتونم خودم با وسلک خود وارد باشه اجراد کنن. این نیست اگر باشه هیچ وقت خطا در من اینجا صورت نمی اونم تو که در بالا نیست که نمیفهمیم از کی بازخواست کنیم. در این سطح هم نیست. اینم یادم به اساس فرموده شما اگر تایید وزارت دفاع افغانستان در این مورد است، ما عرض میکنیم دین او به حال سرباز و افسر خود و چی رقم به سلام میتونه نظم و امنیت بیاره. ببینید یک وزیر دفاع را بر اساس اینمی تعرضات که از پاکستان در سرحدات ما صورت میگیره، باز میگم اگر ما اینجا قوت سعید افغانستان میداشتیم خودمی توازن قوا حفظ کردن امی جرأت را که پاکستان میکرد جرأت نمیداشت. میفهمید که امروز فردا ممکن است از راه دیپلماسی نشود صبح در افغانستان هم کوشش کنه اگه انتقام صحیح در اینجا بگیره. حال امکانات ما نداریم. دلاور تا امروز روز است اینا ادامه پیدا. ما در ساختارهای خود از بالا تا پایان در سطح نیروهای امنیتی ایجاب دیره میکنه که اصل شای سالاری رو بیاریم و از این بگذاریم که کی با کدام قوم و کدام تنظیم و کدام گروه تعلق داره. که اصل ملی بودن در نیروهای ما سر سوال میبره که تابال کیفیت اصلی ملی را در وجود از یا ما احیا
تشکر سب. اتمر سب زن خلکو سر دستی پختنیم پیدا کیگی چی ملی پاوز یا ملی پولیس اغمرم کمزوری نیدی لکه زن چی فکر کوی منتها لکه علومی سب چی ورت اشاره اکرلا در رهبریت و مدیریت داوی دیر مهم ده. زن خلک دستی مثال نمور کهوی ده داکتر نجیب وقت که یعنی پاوز دیر غختله و مگرم وقت چی رهبریت متلاشی شو نو پاوز سلا پلاس و نپویده چه چو کی اما اغاو چه وضع خرابه شده. نو برتا دی پختونه ترازو چه باید مدیریت مسئله خودی را مهمه ده. نور باید دا پا خلقو که دسی او روحیه پیدا شی چه دی ملی پاوز یا پولیس سر همکاران شی او ضرورت دیتا پیدا نشی چه هوایی زواق دیل تره شی پی اوکلی دی بمبارو کی او یا بیگناه خلق دی پکه وجل شی پا دیر دی باید کلگو گه گه چه باید خلق چه مسئولیت لری یعنی دی ملکی کسانو دی مخنیوی دی تلفاتو دی مخنیوی لپاره ولس هم باید دی ملی پاوز یا ملی پولیس سر همکاری وکی تر څو ضرورت پیدا نشي چې الیکوپټر یا هوایی ځواک دلته راشي او بمبار دی وکی. په دې ته باید ستاسو نظر غواړم شه مهرباني.
مننه. تاسو وګورئ ډېرې زمونږ اوریدونکي په معلول باندې فکر کوي نه په علتونو باندې. منګه د دغه منابعونه څنګه استفاده کوو؟ دغه منابع کوم چې هوایی ځواکونه دي د دې د استفادې وخت کله دی او څنګه باید د دوی نه منګه استفاده وکړو؟ که زه به تاسو ته یو مثال وایم، تاسو وګورئ لکه د برق نه که تاسو د برق نه صحیح استفاده وکړئ، برق نه تلویزیون روښانه کیږي، برق نه بخاری روښانه کیږي، برق نه کور روښانه کیږي، برق نه ټول الکترونیکی شان روښانه کیږي، او که د برق نه غلط استفاده وکړئ هغه نه اور پیدا کیږي او ټول کور سیزي. زما هدف دا دی چې که د منابعو نه داسې نشه په مجموع کې مونږ په دې باندې قانع یو یا په دې باندې توافق لرو چې هوایي ځواکونه زمونږ د ملي اردو دپاره یو حتمي صنف دی. یعنې دا به ډېر احساساتي خبره وي د هغو خبرو په څنګ کې چې مونږ نور مشکل دپاره دغسې یو فرمان یا دغسې یو خبره کوو. لیکن د دینه د استفاده طرز، د دغه قوت نه د استفاده طرز باید څنګه وي؟ دا هغه سوال دی چې زمونږ په مدیریت پورې مربوط دی. یعنی د تیر وختونو تیر یولس دولس کلونو کې هم دغه قوت یا د بهرانیانو یا د افغانانو دغه قوتو که په ناسمه توګه استفاده شوی نو د دې نتایج همغه و چې ولسي وګړي وژل شوي دي، په کورونو بمباري شوی، په خلکو بمباري شوی، د دې قربانیان عام وګړي وو. او که د دې نه صحیح او درست استفاده شوی دی، تاسو ولیدل د درون الوتکې، یعنی چې زه فکر کوم د افغانستان په ټوله جګړه کې د دې نه لویه لاسته راوړنه د بین المللي قوتونو دپاره بل نه و چې دوی ډېر هغه د اول ردې کسان د القاعدي او د طالبان دا په نښه کړي او ډېر ښه لاسته راوړنه دور. دا زما هدف دا و چې د منابعونه په ښه صورت او
خبره خدا ده چې سوالونه خو ډېر صحیح و. په رښتیا هم نننی تخنیک، مخصوصا هوایی تخنیک، هغه دومره مجهز ده که تاسې هغه ته کوردینات ورکوئ د دې دغه خپل دستګاوې چې دي هم الکترونیکي دي او هم تلویزیونی هم دي. د دې دقت دومره زیات ده چې یو هدف چې څلور متره په څلور متره کې دی بالکل کولی سي چې په آن واحد کې بدون له دې چې بل ځای ته ضرر ورسېږي دا تخریب ده. تاسې ته به معلوم وي کله چې دا بې پیلوټه الوتکې په وزیرستان کې عملیات کوي ګوري موټر په حرکت کې ده، یا د اسرایلي الوتکې چې په فلسطین کې ګوري فعالیت کوي موټر په حرکت کې ده، هماغه موټر دقیق ده د کوردینات ورکړل سوی په هماغه حرکت کې دغه موټر ولي. تاسې وګورئ نن ورځ دا موضوع بالکل دغه نه وتلې ده، نننۍ تیارې نننۍ الوتکې په ډېرو دقیقو الکترونیکي وسایلو کمپیوټري وسایلو باندې مجهزې دي چې قطعا تجویز خطا نه کوي، بالکل نه کوي. او داسې کله کله دوی اشتباهات کوي، دا د هغو سوق اداره غلطې سوق ادارې په اساس کوي چې هغه هدف ده ته درست نه ده تعصیب سوی، درست نه ده کشف سوی او درست نه ده ورکړل سوی. کنې هغو دې خطایي نه کوي، دا تاسې اطمینان در کومه چې د هغو دستګاوې ډېرې دقیقې دي. اکثرا نن ورځ په دنیا کې بمونه هم رهبري شده دي، د حتی بمبار ته چې کې دا بمونه هم رهبری شوی دي چې تر آخر راکټونه چې رهبری شوی دي بمونه هم رهبری شوی دي. ډېر مسایل شته چې دلته د درس ځای نهشته چې تاسو ته
ووسي. د بل ورور دا د امیر خان چې دا قوای به ووځي که نه ووځي، وي د دویم جهاني جنګ نه وروسته هم هلته په جرمني د ځینو کې پاتې شي.
د دې په حصه کې هم یوه خبره بل یو ورور وکړه چې په امریکا کې ده ته ویلي چې تاسې انجینران لري، موږ داسې پیلوټان درلوده، تاسې باور وکړئ اوس کورو کې دي چې تر شوروي نه هم ډېر قوي وو، ډیر قوي وو. دلته د ما په څنګ کې علومي صاحب هم ناست، نور قمندانان هغه سپینګیري به یې اوري کله چې دوی به موږ جګړې ته لیر کړي په داسې شرایطو کې چې حتی خپل روشروانو پرواز نه سو کولی مګر دوی کولی سي. دا خبره باید له بینه لاړه سي. افغانان کودن نه دي، افغانان نادانه نه دي، ولا اوس هم چې له امریکایي نه لایق نه دي، ولا که ترې کم هم وي په هېڅ صورت هم هغه لږ پیسې لري، د خپلو پیسو له خاطره غټ غټ غږېږي، نور دومره شی نه دي. ښه موږ اوس ولیده د دوی دا دولس کلنه تجربه موږ ولیده.
امرخیل صاحب،
دویمه خبره چې د دې ورور په باره کې چې ده ویلي چې پس د 2014 کال اول خو زه تاسو ته وایم چې امریکایان نه وځي، مطمئن اوسئ. دوی دومره تلفات و دونه شیان دلته ورکړي چې دا هسې یو بازی ده چې په لاره اچولې وځي او نه وځي. او احیانا که دوی وځي دا زه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې به چې بالکل وځي، بالکل وځي. په افغانستان کې ډېری ډلې ټپلې دي چې هغو دي همیشه په افغانستان کې ګډوډي غواړي، ګډوډي یې منځ ته راوستلې ده. آینده هم داسې مفکورې بالاخره هغه